د سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د روسیې د پارلمان یا دوما ولسی جرګې پرون هغه لایحه تصویب کړه چې محکمو ته د مسکو له تور نوملړ څخه د ډلو د لرې کولو صلاحیت ورکوي. دا اقدام دې ته لاره هواروي چې روسیا طالبان له تور لست څخه وباسي. ولسی جرګې تېره اونۍ په دې اړه د رایې اخیستو د بهیر په لومړي ګام کې دا لایحه تصویب کړه او پرون یې د رایې دوه نور پړاوونه هم بشپړ شول. یا د لایحه به راتلونکي جمعه مشرانو جرګې ته او ورپسې به د توشیح لپاره ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وړاندې شي. په 2003 میلادي کال کې د طالبانو ډله د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړه، خو له دې سره سره یې اړیکې ورسره پالل. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو ان ډی پی د افغانستان په غرنیو سیمو کې لسګونه روغتیایي کلینیکونو ته د برېښنا د برابرولو خبر ورکوي. د یو ان ډی پی د افغانستان څانګې پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل په داسې حال کې چې په افغانستان کې ژمی پیل شوی دی. د ادارې د دې هیواد په مرکزي لرې غرنیو په واورو پوښل شویو سیمو کې درې نوي روغتیایي کلینیکونو ته برېښنا چمتو کړې، څو د ماشومانو زیږون او په ورځ کې د 300 عاجلو ناروغانو درملنه په خوندي ډول ترسره شي. د دې ادارې په وینا دا کلینیکونه به تر 3 ورځو پورې د ذخیره شوې لمریزې برېښنا له ملاتړه هم برخمن وي. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای د افغانستان نږدې 15 میلیون وګړي نه پوهیږي د بل وخت خوړه بل کومه کوي. د دې پروګرام د افغانستان څنګ پرون پر خپل ایکس پانل لیکلی چې دا پروګرام $113 میلیون عاجل مرستې ته اړتیا لري تر څو وکولی شي د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره په دې هیواد کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. دبليو اف پی د دوشنبه پر ورځ په یو بل پوسټ کې ویلي وو په داسې حال کې چې سخت زمی پیل شوی، میلیونونه افغانان په یخنۍ کې کافي خواړه نه لري او ډیری کورنۍ اړ دي چې له دوو څخه یوه لاره غوره کړي، یا به خپل ماشومان مړوي او یا به یې توده ساتي. د روسیې پوځ د شمالي کوریا د پوځي ځواکونو په مرسته په کورسک سیمه کې د اوکرایني ځواکونو پر ضد عملیات پراخ کړي دي. په عین حال کې اوکرایني ځواکونو چې شمیر یې لږ دی په کورسک او نورو سیمو کې د روسیې د عملیاتو پر وړاندې کلک مقاومت ته اوږه ورکړې ده. د اوکراین جګپړي پوځي قومندان جنرال الکساندر سیرسکي پرون په یوه وینا کې وویل روسي ځواکونو له درې ورځو راهیسې د کورسک په اړوندو سیمو کې پوځي عملیات پراخ کړي دي او په دې جګړو کې د شمالي کوریا پوځیان عملی برخه لري. د سیخکاري چې د شمالي کوریا سرتیرو تر اوسه په دې جګړه کې درانه تلفات لیدلی دي. د اوکراین او امریکا چارواکو د دوشنبه په ورځ ویل چې د دې ځواکونو ډیر شمیر سرتیري وژل شوي او پرون د امریکا د پوځي او جګپوړي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویل چې د شمالي کوریا سلګونه سرتیرو ته په کورس کې مرګ ژوبله اوښتی ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایرانی چارواکو هغه پریکړه غندلې چې د ایران او امریکا دوه ګونی تابعیت لرونکي د ازادۍ رادیو د فردا څنګ پخوانی خبریال رضا ولیزاده په لس کاله بند محکوم کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون فردا رادیو ته ویل چې متحد ایالات په کلکه د حکم غندي او د هغه او په ایران کې د ټولو سیاسي بندیانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کوي. د محکمې د اسنادو له مخې چې د دسمبر په 10 د ښاغلي ولیزاده مدافع وکیل ته سپارل شوی او ازادۍ رادیو هم لیدلی، ولیزاده د تهران د انقلابي محکمې لخوا له یو دښمن دولت سره د همکارۍ په تور محکوم شوی دی. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د درې ورځنیو سیالیو دوهمه لوبه به سبا پنجشنبه د هرارې په ورزشي کلب کې ترسره شي. په پام کې ده چې دا لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو پیل شي. د دواړو ټیمونو ترمنځ لومړۍ لوبه پرون د باران له کبله لغوه شوه. د افغانستان لوبډلې پچوه ګټله او توپ پچونه یې غوره کړه، خو لوبه د سخت باران له کبله داسې مهال لغوه شوه چې په 10 اوور کې زیمبابوې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره څلور څلوېښت منډې کړې وې. دواړه لوبډلې به درېیمه یو ورځنۍ سیالي د شنبې په ورځ وکړي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اورېدل. قدرمنو اورېدونکو، نن چهارشنبه ده. د 1403 هجري لمریز کال د لیندۍ یا قوس 28 ده چې د 2024 میلادي کال د دسمبر له 13 سره برابره ده. ولاندې په خبرونه کې به واوري چې نن د دسمبر 13مه د کډوالو نړیوال ورځ ده. افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې دی چې خورا ډیر خلک یې بهر ته کډوال شوي دي.
شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې به برخلیک افغانان پراته دي. زمونږ د پښتنې او د زمونږ په اړه د پلټنې هیڅ څوک هم نشته دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د کابل ښار د جمهوریت مارکیټ دوکانداران وایي چارواکو یې دوکانونه ړنګ کړي دي. په کندهار کې په خوار ځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی.
دا مومن د مور د دوه شپه را پاته شو، د درې شپه مور و پاک وله دی. اوس ما غاړې ته لوېدلی دی، د بل په بارتګ و په پخو اوبو یا تورې چای ورکوم.
په نړیوال مسایلو کې د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراینی او شمالي کوریا د ځواکونو د جګړې وروستای حال درکوو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. نن د دسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې دوه رئیس کله یوې خوا له دې هیواد د کډوالۍ بهیر تیز شوی، لبلې خوا له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان او ایران سلګونه زره افغانان یا په زور یا په خپله خوښه بیرته خپل هیواد ته ستنه شوي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
فواد په ایران کې میشت یو افغان کډوال دی چې په هغه هیواد کې د کډوالۍ له شرایطو سر ټکوي.
پیلان په تهران پردیس ښار کې یم. دغه یو دوه جمع کیږي چې ډیر افغان مسافر یو نیول ټول افغانستان ته واړول، بعضی بندیان دي جرمونه تورنه په ولاګول.
ډیری افغان کډوال کلونو رئیس په گاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې ژوند کوي او ځینې نور هم د سیمې نورو نږدې او لرې هیوادونو ته کډوال شوي دي. یو شمیر ځوانانو بیا د کډوالۍ په لارو کې آن د مرګ په ګډون خطرونه په ځان اخیستي او ځانونه تر اروپایي هیوادونو پورې رسولي دي. ډیری دغه افغانان اروپا ته د رسېدو لپاره له ترکیې څخه کار اخلي.
دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو.
وحید الله امیری چې له دوه کلونو رئیس په ترکیه کې اوسي، ازادي راډیو ته په یو رالېږلي پیغام کې په دې هیواد کې هم د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ وباله.
په سرحدونو کې همدغسې په سرحد کې د ترکیه او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کېږي او د ترکیه او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک سره کېږي. دلته په وان کې داسې هدیرې ګمنامه هدیرې شته ده چې په زرګونو او په سلګونو افغانان پکې پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې به برخلیک افغانان پراته دي. زمونږ د پښتنې او د زمونږ په اړه د پلټنې هیڅ څوک هم نشته ده.
په افغانستان کې سیاسي، اقتصادي او د اقلیم بدلونونه هغه عمده لاملونه بلل کېږي چې افغانان له هېواد بهر او هم په دننه کې له اصلي مینو بې ځایه کېدو ته اړ کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان څو میاشتې مخکې وویل چې له 2000 میلادي کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هېواد وتلي دي. په عین حال کې ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنري څو میاشتې مخکې ویلي وو چې په ټوله کې 10.9 میلیونه افغانان د جګړو او ناامنیو له امله بې ځایه شوي چې اکثریت یې په هیواد کې دننه یا په ګاونډیو هیوادونو کې ژوند کوي. د کمیشنري همدارنګه ویلي چې د ایران د حکومت په وینا 4.5 میلیونه افغانان په هغه هیواد کې اوسي، 3.2 میلیونه د افغانستان په دننه کې له خپلو اصلي سیمو بې ځایه شوي او د 2023 میلادي کال د سپتمبر له 15مې راهیسې هم له 650 زره زیات افغانان له پاکستان څخه بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. پاکستان تر اوسه پورې په خپله خاوره کې د شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوالو کوربه دی. له ایران څخه هم په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنري په سوریه کې له وروستیو تحولاتو مخکې ویلي وو چې له سوریایي او اوکراینی کډوالو وروسته افغانان د نړۍ درېیمه لویه برخه کډوال جوړوي. د دې کمیشنري په وینا د ټولو کډوال شوو افغانانو 1 میلیون اروپایي هیوادونو ته پناه وړي او 50% هم ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي. له افغانستانه د کډوالۍ بهیر د 1980 لسیزې په لومړیو کې هغه مهال پیل شو چې پخواني شوروي اتحاد پر افغانستان پوځي یرغل وکړ. د شوروي د اشغال په کلونو او د اشغال لپاره تر رسېدو وروسته په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې په ترڅ کې په میلیونونو افغانان د تر ډیر بریده د جګړو او ناامنۍ او لامل کډوالې ته اړېستل شوی چې په 2020 کال کې پر افغانستان طالبانو لبیا واکمنې دوه وروسته که څه هم د افغانانو د کډوالې دغه عمده لامل تر ډیر حد له منځه تللی خو نور عوامل د دې سبب شوي چې دغه بهیر بیا هم دوام ومومي.
د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت راپور مو اوریده. افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې دی چې سلګونه زره اوسیدونکي د بیلابیلو عواملو له کبله، د وسلوالو جګړو له کبله، د امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو له کبله له تیرو څو لسیزو راهیسې بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو چې یوه لنډه برخه په دې سهارنۍ خبري مجله کې تاسو ته وړاندې کیږي.
مهازلہ په ترکیه کې له افغان کډوالو دی چې وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله د هیواد پریښودو ته اړ او په قاچاقي لارو یې دغه هیواد ته ځان رسولی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې له ناقانونه لارې تګ ورته خورا سخت و. دی د ځان او نورو ورسره مل کډوالو کیسه داسې کوي.
په قاچاقي لاره ترکیه ته راغلم، 50 ورځې په لاره کې وم. په لاره کې مې ډېرې ستونزې وګاللې، ډېری ځوانانو په لاره کې تلف کېږي. ما په خپلو سترګو په لاره کې داسې کسان ولیدل چې د قاچاقبرانو او پولیسو لخوا وهل ډبول کېدل. ډېر بد شرایط وو.
خو ځینې نور افغانان چې بیا ایران او پاکستان ته کډوال شوي وایي له بېلابېلو ستونزو لکه له اجباري ایستلو، د پولیسو له ځورونې او د کار او زده کړو د زمینې نشتون سره مخ دي. دوی دغه شان وایي چې امریکا، کاناډا او یو شمېر اروپایي هیوادونو ته په ځنډ سره د کیسونو د پړاوونو بشپړېدل او بې برخ دي کتوب بل لوی ستونزه ده. فهم چې درې کال وړاندې امریکا ته د تاک د کارونو په موخه د دریم هیواد په توګه پاکستان ته تللی. په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ډېر مشکلات را مخ شوې دي. پیسې له اعظم ډېر مشکلات وو، د کاروبار له اعظم ډېر مشکلات وو. پولیس هم موږ ډېر په ځای وي. چې کله ما اسلام آباد کې کار کوم نو پولیس ونیو ما یو دوه درې شپې زه بندي وم. په دغه تاج مصر پیسې نه ډېر مشکلات سره مخامخ شوم.
په ایران کې افغان کډوال حلیم بیا د نورو ننګونو ترڅنګ د کډوالو جبري وستل بل جدي اندېښنه بولي.
موږ دوه کاله کېږي چې په ایران کې راغلي یو ډېر کوم مشکل سره د قاچاقي لاره کې سوزل دي. مرګونو سره موږ مخامخ شو. اوس مهاجر باسي موږ ته نه برګي ورکي چې موږ یو باسي ذاتي په کابل کې.
قدر من اوریدونکو، په دې اړه بشپړ راپور د ازادي رادیو پر روانه پښتو خبرونه کې چې په شپږو بجو پیلېږي تاسو ته وړاندې کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د کابل ښار په جمهوریت مارکیټ کې یو شمیر دکانداران ادعا کوي چې د ځمکو مافیا د کابل ښاروالۍ په همکارۍ لسګونه دکانونه وران کړي دي. د دکاندارانو ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل پرته له دې چې دوی ته خبرتیا ورکړل شي دکانونه وران شوي او ټول توکي له خاورو لاندې شوي دي. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د کابل ښاروالۍ ویاند ازادۍ رادیو سره په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه، خو په ښاروالۍ کې یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وویل چې د جمهوریت مارکیټ تخریب شوې برخه شخصي ده او کابل ښاروالۍ په دې برخه کې هیڅ رول نه لري.
د ژمي له راتګ سره هممهاله د جمهوریت د تاریخي مارکیټ د دوکانونو ورانولو چارې د دې مارکیټ دوکانداران سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د دوکانونو له ورانېدو سره وزګر شوي او د خپلو کورنیو د لګښتونو د پوره کولو په اړه سخت اندېښمن دي. د دوی له ډلې یو تن ادعا کوي چې د کابل ښاروالۍ او د دویمې ناحیې رئیس او کارکوونکو پرته له کومې خبرتیا د یکشنبې په ورځ تخریب پیل کړ او په خبره یې ټول توکي د خاورې لاندې شوي. نوموړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي نن سې شنبه د قوس په 28مه یې ازادي راډیو ته وویل
ای دوکانای ما از طرف ښاروالۍ کابل
زموږ دوکانونه د کابل ښاروالۍ لخوا وران شول. زورور خلک په کلاس لري د ښاروالۍ او د دوهمې ناحیې لخوا د کار وشو. د ناحیې رئیس په خپل هلته موجود و او امر یې کاوه چې دوکانونه وران کړي. دوکانونه یې د خلکو پر مال او خپل پر خلکو چپه کړل.
په همدې حال کې د جمهوریت مارکیټ د دوکاندارانو وکیل احمد قاضیزاده ادعا کوي چې دا تخریب د ځمکو د مافیا لخوا د کابل ښاروالۍ د کارکونکو په همکارۍ تر سره شوی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې دوی د سیمې د ملکیت قانوني اسناد لري او د خپلې ستونزې د حل لپاره یې د طالبانو اړوندو ادارو ته عریضه هم کړې ده.
اصلا ملکیت سه محکمه ملکیت پاړه دریو محکمو د عالی شورا د امارت دارالافتاء او زنګړی محکمې ټولې پریکړې زموږ په ګټه کړې دي. دلته د مزکو یو مافیایي ډله پرته له اسنادو پرته له شواهدو راغله او د درویشت یا څلورویشتمې نیټې په شاوخوا کې دا سیمه ورانه کړه. موږ ورته وویل چې د محکمې پریکړه وشایست خو هغوی نه پریکړه شي او نه یې څه په لاس کېسته. دا کار غیر قانوني سوی دی.
د جمهوریت مارکیټ دوکانداران ادعا کوي چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ د ځمکو مافیا سره په همکارۍ دغه سیمه ورانه کړې ده او د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزي د دې موضوع په اړه لازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. خو د ښاروالۍ کې یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې د جمهوریت مارکیټ د وران شوې سیمې ملکیت شخصي دی او ښاروالۍ په دې برخه کې هیڅ رول نه لري. د یادولو ده چې جمهوریت مارکیټ د کابل ښار په دویمه ناحیه کې موقعیت لري او یو سلو یو اویا دوکانونه پکې دي. د دوکاندارانو د معلوماتو له مخې تر اوسه یې دوی ته نږدې یو سلو شل دوکانونه ویجاړ کړي دي.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر و نوریدونکو را سره اوسه یوړاندې په خبرونه کې به هم د افغانستان اړوند مطالب لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. اوکرایني چارواکي وایي روسي ځواکونو په کورسک سیمه کې د شمالي کوریا د سرتیرو په ملاتړ د اوکرایني ځواکونو پر مورچلو بریدونه زیات کړي دي. د روسي د کورسک سیمه ځینې سیمه څو میاشتې مخکې اوکرایني ځواکونو د یو پراخ یرغل په ترڅ کې ونیولې. په عین حال کې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره خپله ژمنه تکرار کړې ده. د موضوع جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د اوکراین د پوځ جګ پوړی قومندان الکساندر سیرسکی وای د دښمن ځواکونو پر لپسې دریم ورځ په کورسک سیمه کې یرغلی زو عملیات ته زور ورکړی او په فعال ډول د شمالي کوریا د پوځ له جزو تامونو څخه کار اخیستی. د اوکراین او د متحدو ایالاتونو چارواکو د دوشنبه په ورځ وویل چې د شمالي کوریا سرتیرو ته چې په کورسک د روسي ځواکونو په ملاتړ جګړه کوي په دې وروستیو کې درنه مرګ ژوبله وخته. خو د آزاد اروپا آزادی راډیو دغه ادعا په خپل وخت کې نشي تاییدولی او روسیې هم د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. جنرال سیرسکی وویل په وروستیو اونیو کې چې روسي ځواکونو یو ستراتیژیک نوښت په کار اچولی د جګړې په ټولو لومړۍ کرښه کې وضعیت ډیر سخت دی. هغه زیاته کړه چې روسي ځواکونه هڅه کوي چې د پوکروفسک سیمه ستراتیژیک ښار دونیسک چې ښکاري له ولسي وګړو ډیر خالي شوی ونیسي. په سیمه کې سیمه ییزو قمندانانو وویل چې دفاعي ځواکونه بریدونه په شا تمبوي خو ګڼو اوکراینی چارواکو د دې ښار چې له جګړې مخکې 15,000 کسان پکې اوسېدل وضعیت ډیر خطرناک بللی دی. په دې وروستیو میاشتو کې روسیې د بشري ځواک پر مټ د کورسک لسیمې چې اوکراینی ځواکونو په 13 اګست میاشت کې د یو ناڅاپي یرغل په ترڅ کې لاندې کړ. د بیرته نیولو او هم د اوکراین په ختیځ کې د نورو سیمو د نیولو لپاره هڅې زیاتې کړې دي. د روسیې دغو فشارونو اوکراینی چارواکي اړ کړي چې خپلو لویدیځو شریکانو د زیاتو پوځي مرستو غوښتنې ډېرې تکرار کړي. په عین حال کې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د اوکراین او روسیې ولسمشران باید په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته ځان چمتو کړي. ترامپ وویل زلنسکی باید یوې موافقې ته ځان چمتو کړي او پوتین هم باید موافقه وکړي. ترامپ چې ټاکل شوی د 2015 کال د جنوري په 20 د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړي وویل چې دای به د دغه جګړې د پای ته رسولو لپاره له دواړو ولسمشرانو سره مستقیمې خبرې وکړي. خو هغه دې پوښتنې ته چې آیا اوکراین به اړ شي چې له خپلې خاورې روسیې ته تیر شي ځواب ورنه کړ.
له خبرونو ور اخوا
د سهار 15 بجې او 40 دقیقې دی. قدر منوریدونکو ل شپږو بجو وروسته د ازادۍ رادیو خبرونه په 19:25 او 15 متره لاندو څپو پیلېږي چې د مخام تر شپږو بجو دوام کوي. د مخام ل شپږو د سهار تر شپږو د ازادۍ رادیو خبرونه په 12 شپږ نوي متره منځنیو څپو اوریدلی شي. د ایران د کورنیو چارو وزارت په یو کال کې ل 1.5 میلیون د زیاتو بې اسناده کډوالو د ایستلو خبره کړې ده. د دې وزارت یو چارواکي اوس ویلي دي چې دغه بې اسناده یا د دوی په وینا غیر قانوني بهرني اتباع د یاد هیواد له ښارونو او کلیو څخه نیول شوي او ایستل شوي دي. ایراني چارواکي او رسنۍ ډیری افغان کډوالو ته د غیر قانوني او بهرنیو اتباعو اصطلاح کاروي. په دې اړه نور تفصیل عابده سپوږمۍ وړاندې کوي.
د ایران د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیر یو کال کې له 1.5 میلیون څخه زیات د دوی په خبره غیر قانوني کډوال د ایران په ښارونو او کلیو کې نیول شوي او ایستل شوي دي. د دې وزارت یو چارواکي عباس علي پور د دوشنبه په ورځ د ډسمبر په 14مه نیټه په یو غونډه کې ویلي چې دغه کسان چې د استوګنې قانوني اسناد یې نه درلودل د ایران له ښارونو او کلیو څخه نیول شوي دي. نوموړي دا هم ویلي چې دا کسان بایومیټریک شوي څو د هویت په بدلون سره بیا رانه شي. د غیراني چارواکي د ایستل شوو کډوالو د وروستیو شمیرو په اړه نور جزئیات نه دی وړاندې کړي. ایراني چارواکي او رسنۍ د غیر قانوني یا بهرنیو اتباعو استعلا د افغان کډوالو لپاره کاروي. په همدې حال کې یو شمیر هغه افغانان چې په دې وروستیو کې له ایران څخه ایستل شوي لازدي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې رواني ستونزې پیدا کړي او اوس په افغانستان کې د بیکاری او کمزوري اقتصاد لامل له بد وضعیت سره مخ دي. صفی الله چې یو کال وړاندې له ایران څخه افغانستان ته شړل شوی ازادي رادیو ته وویل
پولیس د هر ځای پښته افغانانو مي
پولیس هر ځای د افغانانو لټون کاوه. اسناد لرونکي او بې اسناده ټول یې نیول. ډیر زور زیاته یې کاوه. کار مو نسوای کولی او ځان مو د مجرم په څیر پټاوه. پولیسو هم بد ویل او هم یې شکنجه کولو.
محمد ناظم هم ورته خبره کوي.
سمو میشه که از ایران به افغانستان
درې میاشتې مخکې له ایران ووتم. هلته ژوند په بیره کې وو. هر شیبه په دې فکر کې وم چې نن به می وباسي که سبا. سخت رواني ستونزې مې پیدا کړې وې. په افغانستان کې وضعیت ښه نه دی خو هلته لږته لږ د شپې او ورځې ډوډۍ مو پیدا کوله.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران په ډیرو ښارونو کې افغان کډوالو ته د استوګنې کار کولو او آن د کور د کرایه کولو اجازه نه ورکول کیږي. یو شمېر افغان کډوال چې په قانوني ډول په ایران کې ژوند کوي هم د پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي. زکی پارسا چې د استوګنې قانوني اسناد لري وایي
د پولیسو چلند هیڅ انساني نه دی. دوی افغان کډوال د انسان په سترګه نه ګوري او فکر کوي چې د کار او اقتصاد خرابوالی د افغان کډوالو له کبله دی.
عباس علي پور ویلي چې د افغان کډوالو د غیر قانوني تګ راتګ د مخنیوي لپاره یوازې په اغزنو سیمونو او دیوالونو د پولې بندول کافي نه دي او د نورو پرمختللو سیستمونو نصبولو ته هم ارتیا ده. نږدې یوه میاشت وړاندې په تهران کې د طالبانو سفیر فضل محمد حقانی د بهرنیو وګړو چارو د دفتر رئیس نادر یار احمدی سره د افغان کډوالو د ستونزو په ځانګړي ډول د داوطلبانه ستنېدو او د هغوی د قانوني اقامت په اړه خبرې کړې وې. تر دې مخکې بیا د ایران د امنیت او انتظامي ځواکونو قمندان ویلي و چې تر روان کال پورې به 2 میلیونه د دوی په خبره غیر قانوني کډوال لیاد هواده وایستل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د راپور لمخې اوس مهال 3.3 میلیونه افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
قدر منوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې یو ورستای راپور لرو. په کندهار کې د ماشومانو خوارځواکي په زیاتېدو ده. په کندهار کې د خلکو کمزوري اقتصادي وضعیت بیکاری او د کافی خوړو نشتون د ماشومانو او میندو خوارځواکي زیاته کړې ده. د کندهار د میرویس حوزوي روغتون مسؤلان وایي په تیرو شپږو میاشتو کې له 15.5 زرو په خوارځواکۍ اخت له 15.5 زرو زیات په خوارځواکۍ اخته ماشومان روغتون ته ورولل شوي چې له دې ډلې تقریبا 150 شدید خوارځواکۍ ځپلی وو.
دا د کندهار د میرویس صاحب زبیر وختون د ماشومان څنګه د چي وس محل په کې لسګونه ماشومان د شدید خوارځواکۍ لامل بستر دي. عائشہ چې خپل پنځه میاشتنۍ لمسی د میرویس روختون د ماشومان څنګه تراوستي په ژړغونی आवाज باندې د ټیټ اقتصاد لامل نه سی کولای د ماشوم لپاره شیدې برابرې کړي.
دا مومن د مور د دوش پر پات څه د درې مش په مور پاک ولا د اوس ما غاړي تل وی دلې دې چې مې پرې دې دا د بل په بارته مو په خو بو یا تورې چای ور پام شدو قدرت نه لرو پلار په شهر والی چې د میش پنده در تنخواه ده هغه د پرغوړا ورکم پرغوړا ورکم د دتر دواو نه چلاوه ته نه دواو دا دي پرتی دي چې چاره ته ویل پدام چې نه چې د بل څه روپا کر کوم لا دا د ته دواو یو شی راو کوم پیسې پیدا ک دروا نه چې دی و تر اورم د پیسې نه وي مې دا لا ور ته ته پرې شي دي بالا دا غدي دا چې دې پیدا ته وی دي دا جړه او دا خواري او دا متنه لوجو وتون چې زګر د پردان باندې کاټو دا راځه لا سمه یو بیم.
د زابل ولایت د شاري صفا ولسوالي اوسیدونکو بخت پیبي چې خپل زوی د کندهار په میرویس روختون کې بستر کړی وای زوی کمزوري دی او د نکوي د دې په وینا د خاون مزدوري د ماشوم د اړتیا پر کولو لپاره بسنه نکوي.
دا شته نه لرو چې زوکړه پیدا سوی ته ودی نه کوي اته مې یار کلینیک ته بوتل غوایلو لیو چې جنایت له خاري ولا مجبوري مرام شدی مرتراو له هغه سره مو دینه کوي زو دا ور کوله هغه سره مو دینه کوي خپل شدی من استوچلی نو په واسه نه دی پرشای نه لر مسکنان نثار روزانه خلک سات زم ماخام راځي ورته وای وای په چی شراو شي نه سره سره نه دا شي له روس ورته راو ډاکټر وای وای دا یې سپنه دی په سوي کمزورې د کم خونه ده شي ورته راوړي.
د میرویس روختون د ماشومان او څنګه مشر ډاکټر هدایت الله حکیمی وایي یوازې د میزان میاشتې په جریان کې روختون ته 2400 په خوارځواکۍ اخته ماشومان راوړل سوي چې 115 بشتې بستر سوي او 15 مړه سوي دي.
ټوټل چې موږ کتلې دي په پیډی کې 2400 د 2400 څخه مو 115 مریضان بستر درلود په دا کې 15 کوچنیان زموږ مړي نه ده.
په ورته وخت کې د میرویس روختون د سب څنګه مسول ډاکټر محمد اشرف کیهان وایي په تیر شپږ میاشتو کې 15509 ماشومان په خوارځواکۍ اخته دی روختون ته راوړل سوي دي چې له دې شمیرو 215 ماشومان په شدید حالت کې بستر کړي.
میرویس او زوی روختون ته په تیر شپږ میاشتو کې د مم پیښې ثبت سوي دي 15509 پاره دي او د دې څخه سم چې دي هغه 215 پاره دي چې موږ په پال کې بستر کړي.
د سرسلیپ نړیوالې کمیټې د 2024 کال د اکتوبر په 20مه ویلي و چې په افغانستان کې 3,200,000 ماشومان او 840,000 مندې په خوارځواکۍ اخته دي. د دې کمیټې د راپور په اساس لدې شمیرو 1.1 میلیونه ماشومان د شدید خوارځواکۍ لامل لمړيني او د ادراکي کمزورتیا له خطر سره مخ دي. په افغانستان کې خراب اقتصادي وضعیت، بیکاری، د نړیوالو مرستو کموالی او وچکالي د دې ستونزو اصلي لاملونه بلل سوي. په ځانګړې توګه په کندهار او پکتیا کې له 15 کلونو کم عمر ډېر ماشومان او امیدوارې میندې د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
موږ په هلمند کې د نرخونو د دې غوړو او د دې نورو خوراکي توکو ډېر زیات ګران دي ځکه چې مسلمانان ستړي دي، خلک ستړي دي، اوس ډېر سخت ظلم روان دی ځکه چې هلته ډالر کښته شي موږ شي نه راکښته کېږي که چېرې ډالر پورته شي یو ډالر مثال یوه روپۍ ولاړ شي ډالر دستي تجاران دوکانداران ټوله دا وایي ډالر لوړ شوی دی دوی یو دوه چنده نور لوړ کړي. موږ د مسلم چې دا غوښتنه هیله کوو چې زموږ د دغه شان ارزانه کړي دا مسلمانان ستړي دي مسلمانان سره کومکونه وکړي مرستې د خارج را روان دي هغه د نورو مسلمانانو سره نه کېږي د هغه خلکو سره کېږي چې پیسه دارې مالداره خلک دنیا داره خلک مسکین ته یوه ذره شي هم نه رسېږي. نو خدای دې وکړي چې دا زما میسیج او یا زما پیغام تر مسلمانو ورسېږي.
سلام علیکم شایس په خیر است افغانستان ټول ولسته نیک او سلامونه پر ځای نیوایم پدې وکړه چې طالبانو پر زړه د رحم او بتی رسی دغه د شوزو مکتبونه الیک و سلام.
د هلمند ولایت نادالی ولسوالی د سرپاړی کې کېما د پساو سیمې سیمه اړیکې نیولې ده. دلته خدیه نسته سیمه کارټان چندانې کار نه کوي د مخابراتي شبکو سره بیخیم مجبورې.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.